لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې متحد ایالات او روسیه له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغانستان د هڅو هرکلی کړی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تشدد د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاڅونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي، او د سینما هنر د تر ټولو معتبره جایزې آسکار مراسم د کورونا وایرس له کبله د دو میاشتو په مخه وځنډېدل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وای طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونته کورو پرون د شنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پونته کورو په خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي: ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جون په 15 خبر شو ویلي دی چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناټو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث وکړ. د بدخشان امنیتی چارواکي وایي چې په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاتسونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل دا ماین د اورګو ولسوالۍ په علاقه سنگي سیمه کې چاودېدلی دی.
امروز یک حلقه مون کنار جاده در مسیر راه قریه علاقه سنگي،
نن د سړک د غاړې یو ماین د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ په اړونده علاقه سنگي سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې له بده مرغه چاودېدلی دی. په چاودېدنه کې د ولسي پاڅونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې په پیښه کې د پاڅونوالو یو بل سرتیری هم ټپي دی. د امنیت قومندانۍ ویان د برید پړه پر طالبانو واچوله، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه طالبانو یا بلې کومې ډلې نه دی منلی. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښته کې د څوار اوبهې د څلرویشتو طالبانو او د دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قومندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د تر پولیسو په مقابل ډز کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لا وشي دا چې څلر وشتي دا غوي وژل شي او 12 نور ټاپيان دي. همدار از دې یو څو شمیر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاس ته ورغلي، او باید یادونه وکړو چې په یاد نه خته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټاپيان شوي دي.
خغلی آریان زیاته کړه چې دا نه خته پرون مسپخین محل د پکتیکا ولایت په ومني او بکیخلو ولسوالیو کې وشوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لاسادای رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپل پولي بیا پرانیستي او چین د کورونا وایرس د نوې څپې له کبله د پلازمینې بیجنګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي ځکه د دې وبا د بیرته راستنېدو احتمال شته. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون دوشنبه وویل د کووید 19 ناروغۍ موارد په لومړیو دو میاشتو کې 100,000 ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس د ورځې 100,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د ډبلیو ایچ او مشر وویل دا ناروغۍ په آسیا او امریکا کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د تایید شویو مواردو شمیر نن سه شنبه له 8,000,000 واوښت، او له دې کبله د مړو شمیر 4,000,000 ته نږدې شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرېکوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیری په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولانډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به متحدو ایالاتو ته استنوي. او د سینما د هنر د تر ټولو معتبر جایزې آسکار مراسم د کورونا وایرس له کبله د دوو میاشتو په مخه وځنډېدل. په پام کې وه د اکاډمي ایوارد یا آسکار جایزې د ویش درې نویم مراسم د 2021 کال د فبروري په 28 نیټه جوړ شي، خو تنظیمونکي وایي یو شمیر فلمونه چې باید د کال تر پایه بازار ته راوتلي وای د کورونا د وبا له کبله یې د تولید چارې وځنډېدلې. نه ځکه د اوسکار جایزو د ویش مراسم به د اپریل په 25 نیټه جوړ شي. همداراز په دې سیالۍ کې د فلمونو د کاندیدولو مهلت هم چې پخوا د دسمبر 1 نیټه وه د فبروري میاشتې تر پایه پورې تمدید شوی دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د اوسکار دا مراسم به حضوري وي او که به د نورو نړیوالو مناسبتونو په څیر په مجازي ډول ترسره شي. د اوسکار په مراسمو کې تر اوسه درې ځلې ځنډ راغلی. یو ځل په 1938 کال کې په لاس انجلس کې د سیلابونو، بل ځل په 1988 کال کې د تور پوستانو د مدني حقونو پر مدافع مارتین لوټر کینګ د وژونکي بریت، او دریم ځل په 1991 کال کې د امریکا د هغه مهال پر ولسمشر رونالد ریګن د ناکام بریت له کبله. خو دا ځنډ هیڅکله هم له یوې اونۍ زیات نه و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو لنډې خبری برخې ته او د دې برخې لومړی راپور ته. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لارې سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغانستان د هڅو هرکلی کړی دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون مخام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیه جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکښې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلی چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته سوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي چې ټاکل سوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکښې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کانفرنس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
افغانستان فائنډز اټسلف فیسینګ ا هیستوریک اپورتونټی.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو بین الافغاني خبري باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په 3 ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې صفی الله ستانکزی د سندرو میلمنه د پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
هشت صبح ورځپاڼې خپل سر مقاله داسې پیل کړي: په داسې حال کې چې ټاکل شوي تر راتلونکو 2 ورځو پورې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي، لا هم د دغو خبرو دقیقه نیټه او ځای مشخص نه دی. وړاندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله راغلي چې د دغو خبرو اترو د ځای او دقیق نیټې پر سر تر اوسه خبرې وروستۍ شوې نه دي، او احتمال د دې دی چې د دغو خبرو اترو پیل به په قطر کې وي. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم د سولې د خبرو اترو د پیل وړاندې ځینې ستونزې موجودې وي، خو په وینا یې د دغو خبرو اترو د پیل لپاره ایښودل شوي شرایط د عملي کېدو په حال کې دي او ټاکل شوي چې نږدې ورځو کې دغه مخامخ خبرې پیل شي. مسیر ورځپاڼې لیکلي: پر دیني عالمانو د وروستیو بریدونو په اړه ډېر شکونه او پوښتنې شته چې لا هم بې ځوابه پاتې دي، او د حکومت مسؤلیت دا دی چې دغو پوښتنو ته ځواب ووایي چې دا بریدونه څوک کوي، ولې ترسره کوي، او څرنګه بریالی کیږي چې دا ډول بریدونه ترسره کړي. حکومت مخامخ مسؤول دی ځکه چې د خلکو د ژوند د خوندي کولو مسؤلیت لري، نو له همدې عمله له یو اړخه باید حکومت د دغو بریدونو مخه ونیسي او له بل اړخه ولس ته واضح ځواب ووایي چې دا ډول بریدونه څوک او ولې کوي. وړاندې راغلي د کابل په شیرشاه سوري جومات کې له 14 وروسته لمونځ کوونکي او د سیمې اوسیدونکي په تکرار وایي چې له 14 یوه ورځ وړاندې امنیتي ځواکونو یا د امنیتي ځواکونو په نوم وسلول جومات خالي کړی، خلک یې ترې ایستلی او کتلی دی، او په وینا یې چې آن ځینې خلک وایي ښایي همدغو کسانو 14 مواد ځای پر ځای کړي وي. د سرمقل لیکونکي په وینا حکومت ته پکار دی چې د دغو تورونو د ځواب لپاره ولس ته معلومات ورکړي چې آیا رښتیا هم امنیتي ځواکونو جومات ته لشي کړی او کابل څوک دی. کابل څوک وي نو څوک دی چې د امنیتي ځواکونو په جامو کې له جوماته خلک وباسي او تلاشي کوي؟ که امنیتي ځواکونه وي، ولې امنیتي ځواکونه جومات ته تللي؟ دوی هلته څه کول؟ کمیتي ځواکونو ته د بریتیا 14 معلومات وو او جومات یې کتلی، نو بیا ولې 14 وشوه؟ او که دا یو مخ ناسمه هم وي او هیڅوک جومات ته نه وي ورغلي، بیا هم حکومت باید واضح ووایي چې نه د دوی امنیتي ځواکونه او نه هم د امنیتي ځواکونو په نوم بل څوک له 14 وړاندې جومات ته تللي دي. د سرمقل لیکونکي په باور کول سره دا فکر پیدا شي چې حکومت یا حکومتي کړۍ په دغو بریدونو کې ښکېل دي، نو بیا به دا د حکومت لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. او اسلام ورسپانی بیا په هیواد کې د کورونا ویروس په تړاو سرمقاله ځنګړې کړې. وړاندې راغلي د کورونا ویروس په بې ساري ډول په پراخېدو دی او هر ورځ د پیښو کچه لوړیږي. ورسپانی لیکلي که څه هم خلکو د عامې روغتیا وزارت له هغې پرېکړې هرکلی کړی کوم چې خصوصي سکتور ته د کورونا ویروس د تشخیص په برخه کې اجازه ورکړې، خو سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په دې برخه کې